دا زما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونې ز خبرونه دا زما حق دی تشرغلاست زه ملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاحبای پر مخ وړي د 2023 کال د دسمبر لسمه د نړۍ پر کاچ د یوې مهمې نړیوالې ژمنې 15 اویا مکلیزه ون منزل سو دا د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر په نوم یادېږي. دغه تاریخي سند د ټولو انسانانو هغه حقونه په ګوته کوي چې هر څوک د یو انسان په توګه لري. د دې سند له مخې د نژاد، رنګ، مذهب، جنسیت، ژبې، سیاسي یا بل نظر، ملي یا ټولنیز اصل، ملکیت، زیږون یا بل حالت په پام کې نیولو پرته ټول انسانان له یو ډول حقونو برخمن دي. دا اعلامیه د 1948 کال د دسمبر په لسمه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اعلان کړه او د لومړي ځل لپاره یې پر نړیواله کچه د بشري حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سږ کال دا ورځ څه ډول ونمانځل سوه او آیا په دې ورځ باندې افغانانو د خپلو حقونو په اړه باندې خبرې وکړې؟ پر دې مورد غواړو چې یو راپور واورو اوریدونکو او بیا به بیرته له تاسو سره په دې خپرونه کې له موږ سره میلمنی همسته. اوس به هم راپور واورو او بیا به خپلو میلمنو سره پر دې موضوع خبرې وکړو.
د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمیر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهله، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یو نمایده کړې وه چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلی دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي، خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو 4 میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي، چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې په بند کې تیرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 8 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 10 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې 1.5 کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشي شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له دوه کلونو په زیاته موده کې یو شمیر معترضه ښځې د طالبانو لخوا نیول شوې او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقی او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو میرمنو د نیونې خبرونه یې رتیا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هیواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور واورید. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشري مو د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخ وړي. د بشري حقونو نړیواله ورځ او په افغانستان کې کار زده کړو او ټولنیزو ازادیو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي نشتوالی په دې خبرونه کې به لمر سره د بشري حقونو فعالان ممتاز یوسفزی، اوجی امیل او صبرینا حمیدی ګډون کوي. اوس هم ارزو اوریدونکو خپلو میلمنو ته اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینا حمیدی، تاسو درې سره ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لومړی پښتنه به اغلی یوسفزی ستاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې چې کوم وضعیت روان دی، په ځانګړې توګه که د ښځو خبره وکړو، تاسو دغه ته په څه ډول ګورئ؟
السلام علیکم تاسو ته او ګرانو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متاسفانه چې دغه تیره دوره کې هم اوس دغه بشات اوس رعایت شوی نه ده په افغانستان کې، او ډېره کسان دي چې خپله دغه د حقوق بشر په باره کې تروسه دوی ته آګاهي هم تروسه نه ده شوی، او ډېره ښځینه دي چې په دغه ولایتونو کې او پراو قصاباتو کې هم دوی آگاین لري چې یعنی حقوق بشر څه ده او دوی موږ حق څه دی. اته دینه خزه دي چې خپل حق باندې نه پیږي چې خپل حق او پیژنې چې ما حق څه دی. نو دغه ورځ چې دوی کوي په دې اداقل دو نور خلکو ته باید دوی آگاهي ورکړي، او تیره حکومت کې هم خلک دغه د خلکو حق ورکول شوی نه و. اوس هم همداسې او خو بشری حق دي شایده، حق کار ده، حق تحصیل ده، چې موږ متاسفانه افغانان هغې نه محروم دي.
مننه اغلی یوسفزی. اغلی امیل، بل پښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر آیا افغانان په دې تیرو شلو کلونو کې په دومره پوس ول چې بشري حقونه څنګه، او دغه د افغانستان چې د دې بشري حقونو د نړیوال اعلامیه برخه دی او په یو امضای هم پر دغه سند باندې کړي و ډیر لسیزي مخکې، ستاسو په نظر آیا افغانان په دغه ډول حقونو باندې خبر دي؟ دوی د دغه حقونو غشتنه کړې د تر اوسه پورې تاسو په نظر کڅنګ؟
السلام علیکم ملالی جانې، تاسو ته خبرمنو نیلمنو ته درنو اړوندونکو ته صفای سره خپل سلامونه د مستمعینو وړاندې کوم. په دې کلونو کې چې مونږ تیر شو په دې لسیزو کې د امکاناتو زمینه سره چې ناری سوری پورته شوي او په دې باندې هم کار وشوي، او څه چې باید خلک خپل حقونه وپېژني، څنګه چې یوسفزی صاحب وویل، رښتیا هم خلک په لرې پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې، کلیوالو سیمو کې حتی دوی د خپل حقونه نه پېژندل. مدني ټولنې او نور ارګانونه تر ډېره وسه پورې یو څه د دوی غوږونو د رسنیو د لارې نه، یعنی کار وشو، داسې نه چې کار ونه شو، او دا چې داسې ارګانونه مسلط شو چې په هغه کې خپله فساد و، هغوی په خپله د تاوتریخوالي مرکز باندې ګرځېدلو او د خلکو حقونه پکې خوندي نه وو، او هلته حق عدالت ته نه سپارېدل، پوښتنه دونه نه کېدل څنګه چې باید وشي، څنګه چې باید دغه ارګانونه په دې برخه کې کار کول. لکه حقوق بشر چې په ټولو ولایتو کې او په مرکز کې و، د هغوی نیمګړتیاوې، د هغوی ستونزې چې څونه وو، رښتیا سړی تاسف کوو. ما ډېرې قضیې باندې زه پوهېدم، د نږدې نه آگاهی میدلو دو زمین دو کورانی خلق سکی کار کهو اما اوز چی دا ارگانون نشته واقعا چی دا یادته شده زکه اده اقل خلق توم را داده ول چی دیست یو مرجی کزم کزما حکونه پامل شوی کزم زادالت گوانم یو مرجع خوی اما اوز چی دا مراکز رنگ شوی دیو نشته نو خلق و چی سلاش یو خلقت پورته کی او اغا وقت هم خلقو خپل غږونه پورته کوو سم ده خو د انسان طبیعي خاصیت دی چې خپل حق د پاره ناری سوري پورته کوي همیشه غواړي دغه اواز څوک هغه کولی نشي دپولی نشي هوا متاسفانه اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې قانون نه وي او چېرته چې دغه مراکز نه وي دغه امکانات نه وي او انسانان چې په نړۍ کې هغه اعلامي حقوق بشر کې مختصو ویل چې په پاییز کې په 1940 کال کې افغانستان هم د هغه غړیتوب لري یعنی بشري حقونه چې دلته باید خوندي وي د هغه دپاره دوی هم خپل اسه امضا کړي ده او د هغه محدودو پاره چې بې له کوم توپید سره ټول انسانان خپل دغه انساني حقونه نه چې تاسو مخکې په شروع کې بیان شو بیل توپیر نه داغه کونکه باید برخمن وي کونه باید خوندي وساتل شي او متاسفانه په افغانستان کې د څه نه چې حکومتونه بدلیږي باید هغه توبم څوک به د اعلامي طرفدار وي او څوک به نه هغه کومه امضا شو باید هر حکومت چې بدلیږي باید هغه نه پیروي وکړي مسؤلیت لري اما اوس په خوښنې سره په داسې یو ماحول کې ژوند کوو چې خپله په سترګو ګورو بیخي د چا خبره اوس دې حالت سره روږدي شوي یو دا ډېره سخته ده دا ډېر مشکل دی آفرین هغه خلک چې اوس په دغه حالت کې لکه یو ځای کې چې قانون نه وي د یو ټولنې د انتظام دپاره څومره ستونزې دي او په هره برخه کې دوی خپل غږ پورته کوي چې د کار نه لرم زه د تعلیم حق نه لرم اوس چې زما اساسي بنسټیز حق دی او دا باید په دې عصر زمان کې دوی څوک رانه وانخیستل شي وانخلي مثلا هر څومره چې ناری سوري کډب کېږي هم که په مقابل کې مشکلات هم وي خو بیا هم آرام نه کېني دوی خپل غږ پورته کوي یعنی د سی افغانان آرام ناست نه دي چې دوی نه غواړي تاسو ګوري دا په خپله دا غیر قانوني مهاجرتونه چې څومره خطر لري دا ټول د همدې په وجه ده چې دغه څه کار نشته د ژوند د بقا دپاره هر څه ختم دي هر څه په هېڅ حساب دي نن سبا موږ د ډېر کورونو ټولو ډېر انسانانو نه اورو د نورو نه چې فلاني ځای کې د ولږې د کار د نشتوالي د نیستۍ له امله دغه څه تاوتریخوالی په کور کې وشو نفر خپل ځان ووژه خو دا رسنی نه کېږي یعنی ډېر زیات اوس رواني تکلیفونو له امله خودکشیانې ښه زیات شوي همدې علت چې دوی خپل حقونو ته نه دي رسېدلي نه رسېږي زمینه مساعده نه شوه اوس شرایط دغسې تنګ را نو اوازونه پورته کېږي دردونه ویل کېږي خو دا چې یو عملي ګام پورته نه شي او دنیا یو داسې یو تصمیم ونه نیسي دې ته قناعت ورکړي دا به ډېره سخته وي چې په دې حالت ادامه لري
ش مننه غلی عمل غلی صبرینا حمیدی ستاس څخه هم ورته پښتنه کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو وضعیت ته تاسو په څه ډول ګوري او کو تاریخ ته په کتو باندې تاسو یو څرنا پر دې برخه واچوي چې په افغانستان کې د شوزو حقوقو څه ډول و د اولی ورځې څخه یعنی ک یو څو لسیزو مخکې تبلارسو ستاس په نظر آیا د بشري حقونو وضعیت په دې ورستي کلونو کې یو څه بهتره سوی وو د پخوا پرتله او اوس وضعیت څه ډول تاسو ارزوي
تاسو د خبرونه همکارانو قدرمن میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه نکېلی واقعا د بشري حقونو نړیواله ورځ د انزاز او مکلزه په داسې وخت کې منځل کیږي چې باوجود دې چې دغه سند د انسانیت او د انساني وقار د درناوي او انساني کرامت د درناوي په خاطر په لومړي ځل د ملګرو ملتونو لخوا په عمومي مجموعه کې تصویب شوه ده او افغانستان هم دغه عمومي مجموعه غړي ټول له الله دغه سند یې مداخله چې دا خپل یو اخلاقي سند ده چې الزامي جنبه نه لري خو د دې پرانا کې چې کوم کنوانسیون چې تقریبا نه کنوانسیون دي ځینې اعلامي دي چې د افغانستان خپل هغه اعلامي تجمن پاتې ده هغه اسناد تجمن پاتې ده چې خاصه د میرمنو په برخه کې د میرمنو په وړاندې دا توپیر او تعدیل تلمن دا وړلو کنوانسیون ده همدارنګه 1215 او 1216 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه دي چې دا به خاص د ښځو په وضعیت باندې په اصول او په د ښځو په پرمختګ باندې زیات تاکید او تمرکز کوي. موږ دا ورځ په داسې حالات کې لمانځو چې اوس نه به شروع کړو به تیر تلل شي چې خصوصا د دوو کال نه اضافه سرمیاشت یا دوه میاشتې اضافه کېږي چې دغه واکمنه ډله د قدرت په راس کې ده او د دې په راتګ سره د میرمنو سیاسي حقونه، د میرمنو مدني حقونه، د میرمنو ټولنیز حقونه په مختلف اشکالو په سیستماتیک توګه باندې اول قدم کې د دې ډلې د خوا سره د دې چې میرمنې د مختلف عوامل د وجې د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي خو ډېر داسې میکانیزمونه موجود وو، داسې سیستمونه موجود وو، قوانین موجود وو چې په هغې کې د میرمنو خاص قوانین چې هغې کې د میرمنو ملاتړ وو لکه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون همدارنګه د کورنۍ قانون چې په هغې باندې کار کېدو مدني قانون چې د 1215 کال نه راپه دېخوا دا نافذ وو هغې کې د میرمنو حقونو ته اشاره پکې شو په ډېرې مواردو کې همدارنګه د اساسي قانون کې خو دوی په اول قدم کې د دې اسمه حقوقي چوکاټ تعدیل دي یعنی اولین د تاریخ په اوږدو کې به داسې واکمنه ډله وي چې هغه هېڅ نوه حقوقي نظام ته تعدیل دي که دوی دغه کړنې ترسره کوي هغوی چې دا د اسلام حقوقي نظام دا ول یا اسلامي شریعت او نصوص او احکام دا شیان وي خو دا په کلو کې که مطالعه وشي او دغه اسلامي اساسات او متون په سم شکل باندې تعبیر او تفسیر شي د دې کړنې ټولې د دغه اسلامي اساسات سره په مغایرت کې په دوم قدم کې د ټول قوانین د منځه وړل او د دوه کاله په لیدو دي د تجدید مفورې د 50 نه اضافه احکام او فرامین چې نه دغه اساس لیندې نه منبع د حق معلومه ده نه بنسټ معلوم ده فقط د اسلام بنوم لاندې د سیاسي اسلام چې دی اوس راغلي دی او د افغانان باندې تحلیل کوي د دې فکر کوي چې د افغانستان خلک د افغانستان ولس تروسه خدای نه خواسته مسلمانان نو د اسلام دلته راوړل د کفري جامع او د اسلام سره د دې چې په د افغانستان په ټولو تخمینی اسنادو کې په اول قدم کې د اسلام کلمه ذکر شوې ده که هغه اساسي قوانین دي که مدني قوانین دي که ارګانی قوانین دي ټول د هغې کړنې ویلې دي چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې چې دغه وروسته د 1212 اساسي قانون په درېیمه ماده کې دا واضح صراحت لري چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې دي هغه په دې ټولنه کې د منلو وړ نه دي او د دولت دین او د خلکو دین به اوس د دې مستعمره جغرافیا کې د نورو ادیانو پیروانانو ځوان کولو موږ ګورو تاریخ ورخ تاریخ تک موږ لا شو دلته يهوديان ځوان کړي دي دلته د نورو ادیانو پیروان ځوان کړي تر دې دمه پورې اهلو نو دلته ځوانلري شاید په دې سیمو کې هم د يهودو کورنۍ ځکه چې ادي دي شته په لورو ولایت تک لا شي من دا ګورو چې د نورو مذاهب ادبی التفاسی او دا د تاریخ یو برخه ده موږ په دې باندې سترګې موږ چې د زراسلام تاریخ دی دا په دې معنی چې د مختلفو مذاهب او مختلف ادیانو پیروانو په دې خاوره کې ژوند کړی دی خو سره د دین د افغانستان دین په اساسي قانون کې د دولت دین اسلام دی ذکر شوی او دې داغله موږ چې موږ قوانین جوړو مثلا د قوانینو د جوړښت او د اسلام د نوم لاندې د میرمن متزارې د خلې میرمنو ته ساده موځانو راځو میرمن یې هغه سیستمونه چې د میرمنو د خونو د ملاتړ د پاره لکه د پاول قدم کې په خزو چارو وزارت د خزو چارو وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې ته وسپارل همدارنګه پر سارنوالی کې هغه اختصاصي برخه چې په مارکم کې هغه اختصاصي برخه دا ټول د منځ ته دی. صحیح ده چې هغه نظام چې تغییر خوري هغه تغییرات راوړي، خو تغییرات د بهبود لپاره، د اصلاح لپاره، یا واګه هغه چا ته سپاري چې مثلا دې سره په یو دریز ولاړ وي، یا په سیاست کې د دې سره په یو خط کې روان وي، خو داسې نه چې په غیر مسلکي کسان موږ نن ګورو چې قضایي سیستم هغه چا ته په لاس باندې ورکړ شوی چې نه هغه یې حل د مسلکي، نه حل د تعهد، ځکه تامین د عدالت په یو ټولنه کې خو جزایي عدالت سخترینه وظیفه ده. دې سارنوالۍ د منځه ویوړله ښځینه سارنوالان څه چې هغه مسلکي سارنوالانو هغه یا د مستقیمو تهدیداتو د وجې، یا د غیر مستقیمو تهدیداتو د وجې څه په کور کې ناستل، څه په د جبر د زمان نه خپل ملک پرېښودو، کیس یا ګاونډي ودونو ته څه چا وسه او توان رسېدل، هلته تللي. همدارنګه قضایي سیستم په همدغه شکل قضایي تصمیم په داسې حالات کې نیول کېږي چاته بعضې مواردو کې چې موږ آګاهي لرو، هغه کسان چې مثلا ته په شکلیاتو کې مدافع وکیل که په یو ځای کې حضور ولري هغې ته د خبرې حق نه ورکول کېږي. نظارتي سیستمونه د ازادۍ د بندیزو ځایان نه شته، نه د نظارت قانونه، نه د تفقیف قانونه، نه د محاکمونه. همدا اوس هم په هغه اطلاعات چې بعضې همکاران یا بعضې کسان هلته حضور لري، یا بعضې شناخته کسان چې نیول شوي، حتی تر ننه پورې د هغې سرنوشت معلوم نه دی. د شکنجې موارد مخ په زیاتېدو دي، غیر قانوني اثر نیول شته دی، د خلکو تهدید شته دی، تشدد شته دی، جبر شته دی، د بیان په ازادۍ باندې د مطبوعاتو په ازادۍ محدودیتونه شته، د تعلیم د حق نه محرومیت، عدالت ته لاسرسی، د تحصیل د حق نه جزئي درګرځېده. دغه مسایل دي چې دوی په سیستماتیک شکل، یعنی توپیری سیاست د میرمنو په وړاندې وکاروي، او دا چې عام خلک څنګه د دې نه متضرر دي او غږ نشي پورته کولی، ځکه د بیان د ازادۍ حق چې په یو ځای کې نه، د مطبوعاتو ازادي نه، مدني ټولنې فعالیتونه لري، سیاسي احزاب فعالیتونه لري، هلته نو هلته به څوک د دې په وړاندې جرات هم لري چې په دغه حالت کې چې قانون حاکم نه وي، یو عسکر هم قاضي، عام څارنوالي، عام تصمیم نیونکی، عام افاده خلکو په قتل باندې اقدام کوي، نو هلته به څوک غږ پورته کېده؟ حق دپاره د غږ پورته کولو باندې محدودیتونه دي. او کتیر ته ځیر شو خپل کاله مخکې موږ روان شو، کله چې دغه نظامونه تغییر خوړلی، سیاسي تحولات راغلي، زیاترینه زیان میرمنو لیدله. د اماني دورې نه که وروسته ونیسو، په اول قدم کې ویل چې میرمن د کور دپاره او د قیم د تپیو کولو دپاره د دې دپاره دي، ځانونه دی چې دی د تعلیم د حق نه دی په یو مقطع کې محروم شي. وروسته د هغې نه بیا یو لړۍ هغه د ډیموکراسۍ په لسیزه کې میرمنو د تعلیم حق ته هغه هم نه چې په ټولو ځایونو کې په مساوي شکل، یو تعداد میرمنو چې امکانات لرل، مثلا ښارونو کې د ژوند کول، فامیلونه روښان فکره فامیلونه، د نجونو هم د تعلیم حق ته لاسرسی پیدا کړو. په هماغه وخت کې د هماغه وخت کدرونه دي چې تر ننه پورې هم افغانستان کې هم د خارې د هیواد نه، د افغانستان نوم هم ځان دې ته ساتلی دی او خلکو ته مصدر د خدمت. بیا وروسته د هغې که په د 15 لسیزو کې تقریبا 4 لسیزو کې موږ وګورو، د نجونو په وړاندې تهدیدات په معرف کې، مثلا مکاتبو ته اور اچول، دا د تعلیم د حق نه، د محرومیت لپاره یو ګا، د معلمینو وژنه، د شاګردانو وژنه، د نجونو په مکاتبو کې مثلا تیزاب پاشي، په مخزنونو کې د اوبو دوا اچول، دغه ټول هغه مسایل چې د تعلیم د حق په وړاندې په تدریجي توګه د یعنې مستقل دی واکمن نو، او دغه سې لکه دا اوس تصمیم چې په واکمنۍ کې دی، دا په مستقل، یا مثلا تعلیم کفر دی، د مختلفو نومونو لاندې بیا د هماغه خلکو خپل اولادونه په ډېرو مدرنو ټولنو کې د تحصیل حق هم لاسرسی ولره، او د افغانستان خلک حتی موږ داسې بېلګې لرلې چې متعلمي بدل شوي دي چې دا کافر دی، دا مکتب ته ځي وایسنه، د تنکي هلکان چې موږ خپل هغه وخت کې ماشومان که نه، چې اوس موږ فکر کوو چې د هغې په والدینو داسو تېر شوي، همدغسې نجونې یا د دوی کورنیو ته صدمه او زیان رسوه. دا لړۍ داسې په سیستماتیک شکل روانه وه، خو بدبختانه په دې دوه مکتو کې 15 کاله په یو دوره کې، چې هغې نه وروسته بیا دا 10 کلنه دوره داسې دوره وه چې یو څه ناڅه بیا میرمنو خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړو. یعنی دې ته هغه فرصتونه مساعد شو ذکرې لوړ ذکرې ګراف مثلا د ذکرې نو په هم په ابتدایي دوره کې هم په متوسطه کې لوړ په هم هغه په لوړو ذکرو کې
مننه
بدبختانه بیرونه ګورو چې بیا دا مسئله کړم
مننه اغلې حمیدی زه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده موږ د خپل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکو خو تر هغه مخ کې یو اوریدونکو سره خبرې کوو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
خوره تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام او میلمنو ته هم سلام وایم همدرد مل لغمان
وعلیکم سلام همدرد صاحب مننه چې تاسو زموږ سره خبرې کوي د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې خبرونه روانه ده که تاسو کومه تبصره کوي یا کومه پوښتنه زموږ د میلمنو سره مطرح کوي مهرباني وکړئ
زه خو باندې خپل د سترګو لیدل حال څه دا کم نړۍ ویني دغه بازه هم په خپل نظر سره روخانه کم کوي تاسو اجازه یې
ولې نه مهرباني وکړي
دا سه ټول نړۍ ویني خورې کانه سي د افغانانو یو خو د بشر حقوق یو بل په ډلۍ زتوګه کانه روان دي لکه د بیلګې په توګه د افغان مهاجرینو کانه سه پاکستان نه را روان دي په لکونو خلک او زوريږي او کړيږي په مختلفو ډولونو شکلونو باندې کال ته پراته کی کدل تراسي ټول زوريدا زوريدا دا بل مثال خبره دغه مکتبونه باندې د افغانانو د جنو په مخ پانتونونه دا هم بشري حقوق دي ټول نور دغه مرسته سه کمی دي نړیوال سه کمی دي هغه غریبانان خلک سترګې پلار دي په ډلۍ زاتوګه ورته او درا کې من لګيږي نو دا ټول بشري حقوقونه دي د افغانانو کنه هغه نور نړی سره به من کار پدینې ځکه سه من لزان نه وزګار نه نو ډیر په غټه توګه باندې بشري حقوقونه د افغانانو او افغان ولس په مالیګ یو درګر د سو کم په دې سي دي دراول سره کې نه لګيږي نو دا غيما نظر خور
هم درد صاحب دولت د انجونی چې تر شپږم ټولګي پورې په مکتبونو کې وي او اوس ووم ته لاړې خونس کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي د دوی سره تاسو لیدلی خبرې مور سره سوي دي دوی څه وایي د خپل راتلونکي په اړه کومه هیل لري کیا به هیل سوي دي
دا خو هیل لري هیل خو نه هغه کیږي خو اور منګا وینو دلته موږ سره خپل په کلی کې دي کنه ډېر په لاسګونو جونې دي تر 12 ټولګي پورې سي دلته وي حتی هغه معلمان ډېر پریشان دي هغه معلمان هم د موږ د کلی پکې دي خزینه دي نو پریشان دي خو هغه دغه مدرسو سره ځانونه مصروفه کړی دي او ناامید نه دي هغه په دې تم باندې دي سي یو ورځ به موږ ته لکه څنګه سي دي باندې دو غاګوسو او همدغه قصبه یو ورځ دی بیرته دی شروع کېدو غټ پمن کیږي او موږ به بیرته خپل درسونو ته دوام ورکو لای هله تازه دی خورې او امیدونه بس ورځش می شمارینو
ش او همدرد څه په زما خیر پښتنه دغه په مدرسو یادونه تاسو وکړه جونې په مدرسو کې یوازې د قران شریف دکړې کوي کنه
هو خورې په مدرسو کې خو یوازې همدغه دکړې کوي کنه خو بیا دغه دی یو دی یوازې دغه یو بل سره دی لیدلو همدغه یو ذریعہ هم د بل کوم ذریعہ د سنست سه دی سره ووی نه کنه نو دغه باندې مصروفه دی او ډیره په خوشحالی زیو راځي په خاصه په کم لباس کې تلې امقه لباس دا امقه په خوان په حجاب کې پټې تلې غټه په چادریانو کې او وړې په ټیکرې کې مثال هغه بم وړو بم ماسکونه لګولې ولنو او څو هغه په کې نست افغانان خټول په خوان اوس خو د ما یو نظر بعد اسې اوس موږ ته ډېر ښه چاپیریال برابر د اسلام له نگانا د شریعت شرعي حکومت د مثال خبره جنگ نستا افغانان یو ولس غواړي نړۍ غواړي نو ډېر ښه فرصت دا باید چې د دې په ځای چې بندي باید چې لا پکې اسانتیا مې ستراسي ځکه چې لکه په خوا ترانسپورت موټر نه ول باید موټر ورکول سی باید بد بس امپو کې ورته د سې کیمرې ولګول سي سي مثال خبرې ټول مدیریت دې ډېر په اسانه وکي او نه سي باید مکتبونه باندې نورم خورې وخت نه نیسم
ډېر ډېر مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړې اوس هم یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم خورې تاته تاسو ملمنه ته تاسو ټول پیل دو سر همکارانو ته خوږه خوږه همکاران ته سلامونه ایمه کدلې زدرانی افغان مهاجر پنجاب نه
زدران صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. د په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوزو او جنونو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوو. تاسو څه ډول د وضعیت ته ګوري؟ د انجونو د شونځي د انجونو په اړه باندې کراته وایس چې جونې چې شونځي تتلې بیا هغوی ونه کړای سوای چې خپل زده کړې بشپړ کړي، نو ډیر افغانان په همدې خاطر باندې پاکستان ته کډه سول چې هلته به خپل لوني مکتب ته شونځي ته لیږي، خو اوس هلته هم افغانان نه پرېږدي او بیرته افغانستان ته لیږي. تاسو څه فکر کوئ چې بشري وضعیت هلته څه ډول دی؟
ډېره ښکلې مغزو خورې ته یې چې دا ډېره یې تاسو مننه بشري حقونه ادارې باندې تاسو غږ وکړو چې کوم تعلیم دی په افغانستان کې. دا دوه درې کله وزن دی، دا خو جینکۍ د پاره ډېر نقصان وشو، دا خو هغې جینکۍ نقصان نه وشو، یې غوټه افغانستان یې ښځه نقصان وشو، ځکه که جینکۍ سبق ونه وایي ډاکټره نه شي جوړېدای. بل میک تعلیم کې میږي خو کوي. بل تاسو وو چې بشري حقونه ادارې په افغانستان کې څه وکړو؟ دغه افغانستان کې تاسو خورې دا وایي، زه به تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې دا د پنځمه لسیزه میک د مهاجر پاکستان ایران داسې په نری دولت کې څه خبرېږم چې کام کم دی خو په پاکستان کې ډېر یي میک پرته دی بشري حقونه ادارې چیرته؟ میک پوښتنه وکړه چې می خو جینکۍ خو پاتې دي، خو می خو الکان هم پاتې شوی، می پلارونه رغولي یا غام له شو می سپینګیری شو.
اوریدونکو متاسفانه چې د شاغلی زدران تلیفوني رابطه قطع سو، خو زه فکر کوم چې موږ د دوی هدف واخیستی. اغلی یوسف زیستاس خو به پښتنه وکم، تاسو موږ دا اوریدونکو څرګندونی هم اوریدلې. د شاغلی زدران یو خبره دا و چې د انجونو د شونځي د بندیدو سره یواز د انجونو نقصان نه دی سوی، دوی ویل چې د ټول افغانستان په زیان تمامیږي چې د دوی شونځي تړل دي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
زه د دې خبره زه هم تاییدوم چې مملکت چې هلته سواد نه وي، زده کړه نه وي، عرب ملک مکمله کمزوری ده. او موږ افغانستان دغه په دوه نیم کاله کې د مکتبونه مکمله بنده، کارونه ځوانان لپاره کارونه شته، خلک روزانه مهاجر کېږي، د وطن نه وځي. دغه لوی ضربه د افغانان لپاره وقو بشر دا ده چې هوا ډیره ضروري چې زده کړه ده، چې باید هغه مملکت چې زده کړه نه خو ډیره ستونزې حیات پرم جوړي. نو د دوه نیم کاله دا څوک به د دې هغه څوک ورکوي جبران دې بې سوادي به څوک ورکوي؟ او موږ هم اوس هم داسې امیدوار نه یو چې زه نه پوهېږم چې در د نوی کاله پورې امارات دا مکتبونه بیا هم دروازې خلاصې کنه، چې در بیا چې دا خلاص شي خلک رابه ده. او ډېر کسان چې افغانستان ترکی په دې خاطر ترکی چې دوی اولادونه بې سواده پات شو، او ډېر کسان چې د خپل اولادو په خاطر دا وطن خوشی کوي او زید دې زده په خاطر او درس په خاطر. او مهمه خبره په یو جامعه کې او مملکت کې ډېر ضروري کار ده، د خلکو لپاره باید کار فراهم شي. نو د بل خبره مهمه دا ده چې موږ دلته یو دفتر د حقوق بشر نه لرو. او صحیح ده تیر حکومت کې حقوق بشر دفتر و دته زه نه وایم، هغه وخت کې ډېره بې تفاوتي وه. او دغه سود به دغه د اوله دوره چې طالبان دغه دو دوره نوره چې لکه کردی صاحب او غنی صاحب په دوره کې هم ډېره ستونزې وه، ډېر کسان همیشه شکنجه شوی و، د دولت طرف نه هم د خلکو طرف نه هم. اوس هم خلک شکنجه کېږي، زموږ ځوانان همیشه شکنجه ده، خودسوزي موږ په وطن کې افغانستان کې ډېره زیاته ده. د ټولو وجه چې ډېر کسان راغونډ شوی ده، ډېر کسان د خپل د کورنۍ طرف نه شکنجه کېږي، ډېر کسان د دولت طرف نه، ډېر کسان د خلکو طرف نه. استاد په ښار کې دین اسلام شه ده، دین دعوت ده، دین انسانیت ده. یو نفر په لاره کې زی یو سوء تفاهم و یو مشکل ورته یو تصادف یو خبر ورته پیښیږي، یا لاره بندي، یو رقم کراچۍ، یو د سروج د کراچۍ په لاره کې یو بل نفر چې په قدرت کې دی هغه بدون د هغې نه چې دوی ته توصیه وکړي هغه شکنجه کوي. دا خو د اسلام کې دا نه دی، نه په اسلام کې، نه په حقوق بشر کې دی. او بله خبره په افغانستان کې زمونږ د اسان د ماشومانو حق وسوار شوی نه ده. ګورې تاسو په دغه جامعه کې، په دغه افغانستان تېر حکومت کې اوس هم زمونږ ماشومان د شاقه کار ته دوی بوخت دي. دومره شاقه کار چې دغه ماشومان کوي د مشران هم نه کوي، او نن د دوی هم ماشومان شاقه کار نه کوي، هم د دولت طرف نه، هم د زورګیان طرف نه دوی شکنجه کوي. فرض دوی ډېر حکومت یو پولیس یو ماشوم لکه 12 کلن یا 10 کلن ماشوم د سوریشي کوله په دغه جاده کې، او دی دومره شکنجه کوله چې د دې داسې څوک نه و چې د دې پاس خاص پوښتنه وکړي. اوس خبر هم داسې زموږ مجاهدین ورنه دي چې ډېره دغه هلکان لکه د دې د 18 کالو نه لاندې دوی ماشوم دي، او دوی تونه پوښتنه نه کوي چې ته څوک نه یې. په دونه نور دنیا کې نور مملکتونه کې تر 18 کالو کې 18 کال نه پورې هیڅوک حق نه لري چې یو ماشوم شکنجه کړي. او نن افغانستان کې دغه مسله تر اوسه اصلا دوی څوک راکوي نه، اصلا نه وایي چې دغه ماشوم ده. او بله مسله ډېره په ولایتونو کې دومره مشکلات او ستونزې ده لکه مخکې چې موږ خوره ویله چې دغه زموږ پخوا یو سیاست یو وزارت مې درلوده، لکه وزارت امور زنا د اقل ښځو چې مشکلات درلوده خو د دې وزارت دوی مراجعه کوله. نن هغه وزارت هم د ښځو نه نیول شوی ده، او دوی خپل غږ ته پورته کړي. زه فکر نه کوم چې د دوی غږ څوک واوري او داسې مرجع نه شي چې دوی خپل آواز پورته کړي. او بله خبره، په یو جامعه کې ازادي بیان ضروري ده، په یو مملکت کې ازادي بیان باید اتنی ازادي باید وي، ځکه چې ازادي بیان اصلاحات راوړي او دولت هم متوجه کیږي چې دا زموږ کومه مثبت پوینټ ده، کومه منفي پوینټ ده. او نن افغانستان کې ازادي بیان نشته، ځکه چې یو نفر چې ازادي بیان یو خبر وکړي هغه سبا نیول کیږي. دا وایستول دا خبره کوي، نو د هر چا دا خبر دا حق دی، د انسان حق دی. او بل انسان د شریعت لازم ده، او د خپل لازم دا ازادي حق ده. ازادي هغه داخله چوکات اسلامي نه، د چوکات اسلامي نه، د بیرون د چوکات اسلامي نه، یعنی داخله چوکات اسلامي د دې حق ده. ازادي، ازادي بیان. او موږ متاسفانه افغانستان کې د ټول شهر نه، د ټول حقونو نه، د ټول ازاديان نه موږ محروم یو. نو دا مسله بله مهمه خبره ده چې افغانستان موږ افغانان ټول په بهر پر کې دی، په افغانستان کې دی. دوی داسې نه دی چې د اسلامي د هغه نه دوی چوکات لاندې هغه نه کوي، یعنی هر اسلامي اصول دوی رعایت کوي، ځکه چې افغانان همیشه بیچارهګان د درې سلوېښت کالو کې همیشه دوی دغه ښځې متضرر شوي دي. په هر لحاظ نه، د درس نه دوی متضرر دي، د کار نه دوی متضرر دي، دوی کندې شوي دي، دوی دې مهاجر شوي دي، د هر لحاظ نه دوی محروم دي. او موږ اوس په حال کې افغانستان کې یو قانون نه لرو، دا کله قانون مدني باید ولر شي، خلک وو پوښي چې دا کوم د قانوني کار دا کومه د قانون وتلې کار ده.
مننه اغلی امیل، نو ستاسو پام و دغه راپور تر اړوم چې د افغانستان د شوزو جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ویل دي چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د جنو د شونځي په پرانستلو نسی عادی کېدلای. مخکې ویل کېدل چې شایي طالبانو د امتیاز تر لاسه کولو یا په دې خاطر چې نړیواله ټولنه اړ باسي چې دوی په رسمیت وپیژني د جنو زده کړې او د شوزو کار یو هيله او یو هيله او بهانه ولید. خو اوس د دوهې فارمیټ په یو څنډه کې د افغان شوزو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دا ډول خبري کړې دي. استاذ په نظر د رینا اميري دا خبري تاسو سره ډول ارزوي، د دوی هدف څه دی د دې خبرو څخه؟ یعنی دا چې طالبان باید نور شرایط هم ومني، پوره کړي او بیا به د نړیوال ټولنې برخه ګرځي.
د سټینکې د تعلیم نشته پاتې دي،
دلته هر افغان دلته وسیږي پر جغرافیا کې د دې درد دومره بربند دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی. ټول وګړي چې دلته اوسیږي، چې هر علم دی کتی شي، هر کونې اورېدی شي، او هر هغه بېحسه انسان یې هېڅ کولی شي. دنیا خو پوهېږي چې دلته سراسر مال عمال څه حالت روان دی، او خلک په څومره سختۍ سره ژوند پر مخ وړي. د خوشحالۍ دپاره، د ژوند دپاره، د یو امید دپاره، د یو هیلې دپاره دوی ژوند نه کوي. دوی فقط دې دپاره چې ژوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې که جنکۍ مکتب ته پرېږدي، نو په دې به هر څه پوره نه شي، ځکه دلته د میرمنو د حضور دوی چې تعلیم کوي، دوی چې متخصصین کېږي په جهان کې، هم داسې دی په متمدنه نړۍ کې هغه جنکۍ باید کار کې باید وګمارل شي، او د دې ټولنې د پرمختګ دپاره باید دوی برخه واخلي، ځکه د دوی د حضور نه پرته ناممکنه ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي. نو دغه جنکۍ چې باسواده کېږي او رسېږي، او نن چې د سر نه او د بیخ نه یې بس مخه ډب شوی دی، زه فکر کوم چې پیړۍ پیړۍ موږ د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شولو. ځکه یوه جلکۍ که باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، مګر موږ یې د هر څه نه وغورځولو. او دا درد، دا د ښځې سره دا دومره عظیم درد، دا به دا د دې د نوم سره تړل شوی، دا به تاریخ هېڅکله یعنی کې دا یو لوی ظلم دی. نو زه فکر کوم چې زموږ ډېر اړخونه دي چې نیمګړتیاوې لري، او دلته هغه انساني ژوند موږ نه په څه رقم په څه رقم مشکل هر څوک دا مهاجرین چې راځي، یا دا نړۍ چې څنګه برخورد کوي، یا دغه آوازونه پورته کېږي، یا د امریکا ځانګړی استازی دا خبرې پورته کوي، کوم عملي برخه موږ دلته لیدلې، په کومه برخه کې، یا د ښځو په ژوند کې څه بدلون راغلی؟ دا څه کم درې کاله کېږي دا یو څوک چې د تعلیم نه یو ورځ شاته پاتې کېږي. لکه ابو کلام آزاد چې ویلې، کله زه مړ شم نو هندوستان مکاتب یو ورځ چې دوی باید رخصت شي، رخصتي مه ورکوئ، ځکه هندوستان د خپل پرمختګ نه شاته پاتې کېږي. نو تا خو زما یو عمر مانه واخیستو، زما ټول سرنوشت برخلیک تباه او برباد شو، خاورې ایرې شو، د دې ځواب څوک ورکوي؟ یعنی افغانان باید په هر برخه کې باید فکر وکړي چې دا دوره به تیر شي، بیا بله دوره به روښانه راشي، بله روز موږ خو د یو بل نه بتر یو، د بند نه ازادیږو، په زندان کې بندي کېږو. دا څه حالت دی؟ باور وکړه چې دا د زغملو وړ نه دی. نړۍ فقط تماشاګر دی، نړۍ ته معلومیږي فقط خبرونه دوی، نشوي فقط دوی خپل تاثر، خپل اوازې اعلامي نشوي. دا رقم خو ژوند بیخي سخته ده. یعنی افغانان په هر لحاظ خپل غوښتنې لري، خپل حقونه غواړي، نه یوازې د تعلیم، د کار غواړي، او د حکومتونو خدمات غواړي. دا نه ده چې دوی فقط مالیه ټول کړي او خپل په سترګو ګوري چې هیڅ عاید څوک نه لري، دوی په جبر په ظلم باید مالیه ټول کړي. دا خو په خپله زیان دی یو حکومت ته، دا خو په خپله ولسونه بالاخره یو سرحد ته به ورسیږي چې د دوی هغه آواز که څوک نه اوري، دا ټولنه بله یو سکوت ته رسیږي. اوس هم موږ په ډېر بد حالت کې، اقتصادي په لحاظ موږ سکوت حالت ته رسیدلي یو. نو دغه حالت دوام یې افغان ولس لپاره دومره دردور دی، دا چې دا خلک دلته نه شي کولی ژوند وکړي، خپل د حیات پرمختګ پرمخ یولو لپاره، د یو مړې ډوډۍ دپاره سرګندانه لالهانه ده. او دا کورنۍ دا درد واسي، دا میرمنې باندې دا درد څونه فشار راوړي، دا ذهنن دا څومره نارامه ده. آیا دا حق نه ده چې آرام ژوند وکړي؟ دا خو انساني حق دی، مګر اوس هر لحاظ هغه ډېر فشار په میرمنو باندې دلته ده، او په نارینه هم چنان. نارینه هم سرګردان دي، خپل ژوند، د خپل اولاد، د خپل حیات دپاره ایزه لیکي، اما هیڅ هم ترلاسه کولی نه شي. بالاخره یو ځای ته باید ورسیږي چې عملي برخورد باید وشي.
ډیره سخته ده. خپل حکومت هم پوهیږي خلیزری کوي سنسیټیز پروګرامونه لري، خدای دې وکړي چې لا پسې زیات شي او دې ته متوجه شي چې دا خلک هم انسانان دی او خدمات غواړي.
ډیره مننه آغلی امیل. آغلی حمیدی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. ریچارډ بنټ دا خبره د دوهې فورم په غونډه کې کړې ده او د ویلي دي چې پر نورو خبرو باندې طالبان یو لاس دي، خو د شوزو د زده کړو په اړه باندې دوی له یو بل سره موافق نه دي. د همدار از ویل دي چې د یو پخوانی چارواکی د خپل دند څخه په دې خاطر باندې د طالبانو مشرانو ګوښه کړ چې هغه د نجونو د زده کړو سره موافق وو او هغه غوښتل چې نجونې زده کړې وکړي. ستاسو په نظر آیا ښاغلی بنټ در سم خبر کوي؟ رښتیا هم طالبان په یو خپل نه دي چې نجونې باید زده کړو ته ولاړې سي او ښځې باید لوړې زده کړې وکړي؟
البته زه غواړم چې یو څه لندر نه تاسو ته مخکنی د رینا مېدی په لغه باندې چې دوی ویلي دي چې پرته د نجونو نور مسایل دي، واقعا نور مسایل شته. په اول قدم کې خو چیرته دولتونه په رسمیت پیژندل کېږي، د هغې شرایط معلوم دي چې ځمکنۍ بشپړتیا ده، خپلواکي ده، حاکمیت ده، همدارنګه نفوذ ده. او پاتې شوه د حکومتونو خبره، د حکومتونو په رسمیت پیژندنه کې چې دا سوګومني په اول قدم کې د دوی هغه د کومو سیستمونو د کومو لارو نه چې دوی رامنځته شوي دي، هغه سیستمونه او هغه لارې چارې دي چې موږ ګورو چې نه دی د انقلاب، نه دی ټاکنو، نه د کودتا، دوی په یو بل شکل باندې راغله. اوس نه موږ دوی ته حکومت ویلی شو، نه نظام او نه دولت، یو حاکمه ډله ده. دوی هغه شرایط چې د یو حکومت د رسمیت یو حکومت د رامنځته کېدو لپاره دي، په اول قدم کې هغه مشروعیت، داخلي مشروعیت دوی نه دی اصل کړی، په دوم قدم کې هغه شرایط دوی نه دي پوره کړي. ځکه چیرته چې حکومتونه د قانوني لحاظه لار واکمن کېږي، اول قدم کې هغې نړیوالو اسنادو ته ژمن پاتې کېږي چې افغانستان د ډېرو نړیوالو اسنادو د ملګرو ملتونو د سازمان عضو دی، چې دوی بدبختانه هغه خو بیخي د خپو لاندې کړ، په داخلي اسناد دوی د خپو لاندې کړ. د ښې حکومتدارۍ دپاره چې لارې او چارې دي هغه دوی نه دي رعایت کړي. همدارنګه مثلا حکومتونو ته یا حاکمو ډلو ته دا لازمه ده چې هغه درې اصل د بشري حقونو، چې هغه د بې پریتوب اصل دی، نه توپیر اصل دی، او نه تشدد او نه ارعاب اصل دی، هغه باید په جدي توګه د ټولو اربعو په وړاندې دا لکه څرنګه چې قوانین هم دي دې ټول مسایل ته په عام شکل باندې وګوري. دا چې بیا څوک جرم کوي او د هغه هغې دپاره بیا قانوني میکانیزمونه او لارې او چارې د عمل دپاره بیا را دا خپله پالیسي لري، خپله لهجه لري، چې اوس هېڅ هغه مسایل شته دی نو چېرته چې دغه مسایل نه د دې تر څنګ پرته د میرمنو د حقونو نه موږ ګورو چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د دې دپاره کوم مدیریت نشته دی، بحران د سیاست سره مخامخ دی، د رسمیت پیژندنې د بحران سره مخامخ دی، د فقر د بحران سره مخامخ دی، خپلواکي دی نه لري. او پاتش تاسو د پښتنې بل برخه چې اوس د یو اختلاف د نظر تنه د میرمنو د تعلیم په وړاندې دا خو بیخي واردي او جوته خبره ده چې دا مسله میډیا شو، د دې ډیروغات چارواکو ویلې چې باید دا زمينه مساعده شي، خو د دې د تصمیمونو دغه هغه د قندار شورا ده چې نهایي تصمیم هغه نیسي. نور چارواکي اته امکان لري چې په دغه وینا او په دغه سرګندونو کې او دغه اختلاف د نظر د میرمنو د تعلیم د دې په منځ کې شته ده، خو دا چې د دې په هغه سیستم کې چې شیخ شامل د اجنډا کې ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا د کلونو نه را په دې خوا په مختلفو اشکال او د مختلفو ډلو د خوا نه د میرمنو د پرمختګ په وړاندې خنډونه په مختلفو اشکالو باندې ایجادېدل، په تروریستي حملو په ترڅ کې، د نور مسایل په ترڅ کې، خو اوس موږ ګورو چې اختلاف د نظر دا واقعیت لري. د ریچارډ بنټ دا خبره زه څه څه لکه په دې تاییدوم چې دا پټه خبره نه ده، دا برملا خبره ده، او د دوی چارواکي به هم اسف شوي چې ټولې خو شاید دل لري شوي، ځکه هر څوک د تعلیم د حق طرفدار دی او ټول په دې باندې پوهېږي چې د تعلیم حق هم شرعي اساس لري، ځکه موږ تنها د افغانستان په ولس مسلمان نه دی، موږ د نړۍ نور اسلامي هېوادونه لرو چې په هغې کې اسلامی نظامونه کوم دی هغه امارات نظامونه دی شایي نظامونه دی دا د ایران دی یو مثال دی چې تقریبا د سینزول سیزورا په دی حالت اخوندی نظام حاکم دی خو د خزو د پرمختګ د فارال ته زمينه مفيده ده
بله ډیر مننه
شایي ښه نه دی جوړ کړه همدارنګه په نور نو دا خبره ده ریچارډ بنس د هیڅ څه په څول کې ماجه خبره ده مستدلله وي هغه به بیل کې لري پراپور په وړاندې شي چې دا او دا پورته پنهانه خبره ده زه دا مسائل مطبوعات سره وته
بل
دا په علني غونډه کې دا مسائل بس او د خلکو په وړاندې پر دې تر شا چې نور مسائل دی هغه به د دې سیستم او د دې اجنډا ده چې میرمن باید د تعلیم داخ نه محرومه پاتې شي
بل ډیره مننه غلی حمیدی او ردونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو څخه او اوس هم یو بل او ردونکو دی دوی برا واخلو او د خبرونی وخت هم نور پات رسیږي مهرباني وکي ازادي رادیو ده وعلیکم سلام که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه یا تفسیر لري مهرباني
پردان افغانم له جنوبي پښتونخوا کوټه څخه سلامونه وایم تاسو ته او ملمنو ته نظر مو دا دی چې طالبان یا غواړي نه غواړي خو دا چې چا طالبان راوستي دا هغه نه غواړي چې د افغانستان شوزه ته تعلیم ورکړي
ش فرزانه جانی ستاسو په نظر افغان شدي څنګه کولای سي آیا تاسو فکر کوئ چې د حکومتونو دا ډول سیستماتیک بندیزونه به دوی نه هلي کړی او دوی به خپل اعتراضونه ودروي که تاسو څه فکر کوئ چې انجونی به بیا هم خپل ژغ پورته کوي
نه باید او وسله د لاس اور نه کی باید خپل ژغ پورته کی دا د دوی حق ته اسلامي باید وی غوړی زم میدان باندې پات سمزه ودا حق
بلې ډېر مننه فرزانه جان چې تاسو موږ ته زنګ وهلې وو او ریډونکو د ازادي رادیو د اونیز خبرونې د ازما حق دی وخت هم نور پای ته رسیږي په دې خبرونه کې زموږ ملمنو اغلی ممتاز یوسفزی اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینا حمید له مشر ګډون وکړل دوی درو سره څخه مننه کوم چې وخت یې وېستې او په دې خبرونه کې له مشر سره خبرې وکړې بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
کل لری دغرا ګورګوري داسې خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تری دي یوان دوالا سفلې می تری دي یوان دوالا کل لری دغرا ګورګوري داسې خوګي دي لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تری دي یوان دواړه سفلې می تری دي یوان دواړه
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.